افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. نور یاس نور یم او دا خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات ښه روان دي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. د غرض افغانستان ولسمشر وایي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درمنې لپاره باید امکانات زیات شي او د قاچاقبال وړونکو په وړاندې باید هم جدي اقدامات وشي. په خبرونه کې په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکوونکي د یو سکت د شکایت په اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی شول. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې له حزب اسلامي پلاوي سره د سولې هوکړه لاسلیک شي. په تخار کې یو ځل بیا د نجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي او د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موارد حل شوي دي.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوی پر اتکسره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دوړو غاړو د توافق وړ ګرځېدلې دي.
د حزب اسلامي لمړی پلاوی شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دې ډله د کابل ښار د ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې د ترهګریزو کړنو هوډ درلود. ملي امنیت ریاست وایي نیول شوي کسان مزمل یاسر او عنایت الله نومېږي او د حقاني شبکې په لارښوونه یې غوښتل چې په کابل ښار کې بریدونه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د اباسین قاتلینو ته سخت سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیم د خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د اباسین د وژنې عاملین چې نیول شوي باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي تر څو نور ته هم عبرت وي او دا د حکومت مکلفیت دی.
د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې 14 کلن اباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کارتینه او سیمه کې لومړی اختطاف او وروسته په ډېر بېرحمانه ډول باندې ووژل شو. او د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې یو ځل بیا د نجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسموم شویو نجونو شمېر 60 تنو ته رسیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالم محمد صالح خوري.
په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سی ویلي. دغه سکه شکایت کړی چې د بس موټر د ځنډېدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د لونګۍ پرمځکه وشتل سوې ده. مهندر پال سنگ د یکشمې په ورځ له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې لانجې وروسته پولیسو ته شکایت وکړ. پال سنگ ویلي د یو کارکونکي لخوا د لانجې په وخت کې د لونګۍ پرمځکه وشتل سوې ده. د سکانو د مذهبي عقاید له مخې دا کار یو بې حرمتي او سپکاوی ګڼل کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د رسنیو د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ.
دا د مذهب د سپکاوي تور دی. په دې کې دوی ته سزا ورکول پکار دي. سزا دې لپاره ورکول نه دي چې دوی غلطي کړې ده، بلکې ځکه ورکول پکار دي چې دوی بیا دا غلطي ونه کړي. دوی زما اف آی آر نه درج کولو. بیا ما هلته ځینې دوستانو ته آواز کړو او میډیا مې راوغوښته، نو بیا هله د پولیسو ضلعي مشر راغلو او بیا هغه خبره وکړه چې څوک دې کې ککړ دي نو د هغې خلاف اف آی آر درج کړي.
دغه سک ویلی دی پاکستانی دی او پر د حمله کوونکي باید د هماغه قانون پر اساس مجازات شي چې له مخې غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوي په تور مجازات کیږي. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي لپاره د مرګ سزا ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربند موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډیدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه شهر په وروستیو اونۍ یوکې د دولتي ځواکونو او مخالف جنگیالوی ترمنځ د جنگ په میدان بدل شوی دی. فرانسې او بریتانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات سوي اوربند د بیا نافذولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایبو سره پرتله کړ. د امنیت شورا 15 غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فیلټمن څخه د وروستیو اونیو بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور ووري. په دې جګړه کې پر روغتونونو او هوایی او د توغندیو حملې پر روغتونونو هوایی او د توغندیو حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د شخړو له ټولو خواو غوښتل شوي د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي. په افغانستان، سوریه او نورو ناامنو سیمو کې پر صحي مرکزونو لورستیو خونړیو بریدونو وروسته امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حملو مسؤلان عدالت ته راوسپاري. عدالت ته کشکړي هغه څه چې ډېر لږ عملي سوي دي. د نړیوال قانون له مخې پر روغتونونو او هغو ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکې ساتل کیږي هر ډول قصدي برید جنگي جنایت بلل کیږي. د په اصل کې د چتیر اونۍ د سوریې په حلب شار کې پر یو روغتون په بمباری کې د ماشومانو د یو یوازنی ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول. په وروستیو ورځو کې په حلب کې یو نسایي روغتون او نور روغتیایي مرکزونه هم بمباری شوي دي. پر روغتونونو د لوی حملو په ترڅ کې تیر میلادي کال امریکایي قواوو په تیروتنې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بمباری کړی چې شاوخوا 240 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسی سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. د دې مړینې علت نه دی څرګند شوی. د امریکا د کډوالو او ګمرکاتو ادارې ویل چې 46 کلن یګور زیازین د اپریل میاشتې له 23 په توقیف کې وو. د مکسیکو پر پوله خپل روسی پاسپورت د سان دیګو د یسیدرو بندر په دخولي دروازه کې پولیسو ته ښوولی وو. پولیسو د یکشنبې په ورځ د اوتی میسا په توقیف ځای کې د بې حرکته وموند. ویل شوي چې د روغتون ته پر لار سور کړی ده. او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزه وسلوال وژلې دي. د روسي د تروریزم ضد ملي کمیټې نن ویل چې دغه درې وسلوال تیر شپه په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کې زیل یورت کې شوي دي.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده هم ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم ولاند خبرونه کوي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو د ځواکونو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو د درملنې لپاره د امکاناتو د زیاتېدو او د مخدره موادو د تولیدونکو او قاچاقونکو په وړاندې د مبارزې په ګړندي کېدو ټینګار وکړ.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو.
د افغانستان انتخاباتو څار بنسټ ایوا وای ملي شورا باید لزن پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي.
ولسی جرګه باید درخړ دي قانوني او مصلحتای جامعه را در نظر بگیره.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
وضعیت تاسو معلوم دی دنیا عملی لحاظه کته خبر لیکنه کې پتر په خو اوس وخت ډیر دی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان بیا وایي رسنۍ آزادي نه لري.
سرکاری کسان یا بیان ورکی یا نور نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات شوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې دې عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا هم ښه هرکلی شوی دی. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 5 تر 10 شپنی عملیات ترسره کیږي.
له دغو عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نښه کړو او په وړاندې به یې د شپې عملیات کوو.
ښاغلی رادمنش هم رنګول شپنی عملیات د بهرنیو لمرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه ترسره کوي چې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانېدلي چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قماندې مرکزونه او قرارګاوې له منځه یوسي. دا مهال افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې لخوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات سي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد عملیاتو محدود است،
که څه هم د عملیاتو شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي. کچیر له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او دغو قطعاتو ته وخت ورکړل شي، زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هیلمن نه بریښي، ځکه د په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډېره زیان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره سي.
که چېرته دوی د پلان مطابق دوی اول کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې ناامنه ده او د دې قرارګاونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي، دا خود په خوده مؤثر ده.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده د لتونو لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگي او کشفي تیاری او هلیکوپټر ورکړل شوی دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ چې وینم رښتیا نه وایي.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د فراه ولایت چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې له خلکو په تیره بیا له بزګرو او ځمکلرونکو څخه د وشر په نوم مالیه راټولوي چې دوی په وینا د خلکو غوسه یې راپارولې ده. احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
د دولت وسلوالو مخالفان د فراه پریر ولسوالیو د مرکز لرې پرتو کلي څخه د مالیه په نوم د ځمکلرونکو او بزګرو څخه ډېرې پیسې ټولې کړې دي. د فراه ولایتي شورا دې موضوع په څرګندولو سره وایي دا کار کولی شي جنګونه نور هم په فراه کې زیات کړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي دا کار د دولت لږ حاکمیت له امله شوی او دولت وسلوالو مخالفان له دې درکه ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنې نن موږ د دې شاهدانو چې دشمن زموږ په اکثره ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د حشر او د زکات په نامه باندې ټولي دي. دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي دا سنبالیږي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکیان د دې موضوع په تایید سره وایي چې د پیسو ټولولو لا هم د خلکو نفرت د دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړی دی. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې د دولت وسوالو مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څه نا څه پیسې ټولې کړې دي او همداشان خلک د کوکنارو کرلو ته هڅولي چې دا دواړه کاره په جبر او ظلم ترسره شوي او د دوی پر حالت کومه ګټه نه لري.
جزیه اخیستل کیږي یو بیچاره دربدره سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانوونکي یعنی اقدامات کوي چې مغایر د دې مقدس دین د احکامو سره ده. اکثرا حضور شی ترې اخلي په دې خاطر چې یو انسان پرې ووژي. د خلکو نه پیسې اخلي له هغې بیچاره نه چې دی توان نه لري. خلکو ته مجبور کړي دي چې ته تریاک وکړه. په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور نجس او تر ټولو حرام چې حرمت یې په ډېر شدت سره یاد شوی د تریاکو بوټی دی.
د فراه ولایت د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکو د ازادي راډیو سره خبرو کې د نمدنه ښولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د درې بیا تر پنځه زره افغانۍ پورې د مالیو په نوم اخیستې او خلک یې هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. اړوند کارپوهان وایي چې د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکې پیاوړي کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر وایي په مخدره موادو د افغانانو د روږدېدو مسؤول هغه کسان دي چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې د احیای امید درملنې د مرکز د پرانستلو په مهال وکړې. هغه وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال په غوڅه توګه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په مخدره موادو د روږدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وویل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روږدېدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قرباني کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دي. دوی په سر باندې باید سوک سره وهو او مسئولیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جیب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسې معتادوي.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی او د کابینې او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روږدو ته د حرفي زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روږدو لپاره د حرفي زده کړو تر څنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته یې په ګډه سره کار وکړي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روږدي له حکومته هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې د ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینه کاری بعد از فراغت
له حرفه زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید موږ ته د کار زمینې برابرې شي ځکه چې د دې بدبختیو یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو بې برخې کړي یو.
همدارنګه د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روږدو په درملنه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است کې کاهش تقاضا
د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نورو ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتادینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدر موادو د روګدو د درملنې او دوی ته د حرفي زده کړو د مرکز پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوندې څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدر موادو روګ دیدي. همدارنګه د دې سازمان په یو راپور کې راغلی چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
و مردل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو کسان د روغدو کسانو د درملنې پر امکاناتو پر زیاتېدو او د غرض مخدره موادو او د تولید او قاچاقړونکو په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي. د بنسټ مشر نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال اندېښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وشي د انتخاباتو ترسره کېدل به ناممکن شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د روان پس بهیر په اړه د مدني ټولنو اندېښنې نوې نه دي، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر د پڅوالي په اړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې دا وخت له ضایع کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې ایجر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شهید
زودتر باشیم.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو بعد د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایې په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانوني برخورد وکړي او د ټولنی مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پرېکړې چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونلرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګ او اجرایه ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند او اجرایه رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخاباتو پاره بی تفاوت وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو اورئ پرون د مئی د میاشتې درېمه نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابره وه چې په افغانستان کې هم دا ورځ د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په څه کوم حالت کې نمانځل کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لویه ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادیږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غوښتنه ده چې ټول وګړو ته مخامخ کې او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو خدمات لاتر ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان خپلواک خبریالان د ټولنې مسؤلینو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل معاصر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړې دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیل رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه 1 تلویزیون، 2 رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر د غشان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وایي
حکومت افغانستان هم چنان به او شکلی که باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قوانینو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي او یا یې هم بیخي نشي ترلاسه کولی.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان نه ګفته کې معلومات باید سانسور شوی یا د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر نه دی ویلي چې معلومات سانسور شي او د رسنۍ په واک کې دی نه ورکول کیږي. لالومړی ورځ څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټ ځای کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت هیله بخونکې ګڼي. وایي د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ د فنان هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی. وضعیت تاسو ته معلوم دی. په عملي لحاظ کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خوا اوس ګواښ ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په 130 هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز عمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز عمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسه هلمنوال د هلمن ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زما په نظر خبریالانو ته د طالبانو په پرتله دولتي چارواکو لخوا ډیر ګواښ متوجه دی.
حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکي له حکومت هیله کوي چې په جګړو کې له درنو وسلو کار وانه خلی ځکه ډیر وختونه یې ګولۍ د خلکو په کورنو لګیږي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي ک په افغانستان کې دغه مشران په څوکۍ ناست وي کوچنی مرتضی میسی خو پرېږده ډیر افغانان به هم هیواد پرېښودو ته ډیر نور افغانان به هم هیواد پرېښودو ته اړ شي. حیات الله وحدت له غزنی نه لیکي حکمتیار په نظامي هڅو کې ناکام شو ځکه یې د سولې خبرو ته مخه کړه. لتاسو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیر لاري مخته پیغامونه راستوي پیغامونه زخ زیاتی موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم اوریدلای شي. وړاندې مو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د رسنیو وضعیت هم کتنه کړې. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو هم درته خبرو خو به هم صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ځنګړو عملیاتو کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې بریدونه وکړي. په تخار کې د میرملا لیسې شپېته نجونې زده کوونکې مسمومې سوي دي. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي. دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات زیات بریالي دي او د دشمن په ځپلو د غرض د امنیت په ټینګښت کې ګټور ثابت سوي. پولیس جرګې یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکي زلمي اباسین تښتونکو او قاتلانو ته سخته سزا ورکړي. په پاکستان کې د یو ترانسپورتي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړای شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربند موافقه د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختريزي وسلوال په عملیات کې وژلي.
او سم په مکرتو اقتصادي خبرونه ده.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خلکو مسولین وایي چې نن په یو کانفرنس کې د متشبثینو پر ستونزو خبرې وشوې. د خونی د مطبوعاتو مسول سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د وړو او متوسطو متشبثینو پر پیاوړتیا خبرې وشوې او د دغه کانفرنس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبثینو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو پاک له خبرې وکړي چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دی
د شغلی پسرلی په خبره. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برېښنا د بیو لوړېدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاحکار سیرو سلاف ازادي رادیو ویل چې د برېښنا د بیو لوړېدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغلي اداف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابروي خو لکه څنګه چې ښایي دغسې اسانتیاوې افغان صنعتکارانو ته نه دي برابرې شوې. تکل چې ودا چیندن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګریو خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګری او صنایعو خونی په بیان کې راغلی چې په دغه نندارتون کې به پاکستانی جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونې وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 55 پوله او د پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
له سباون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز د انټرنیټ لارې کې لاسرسي ورته لري. د ازادي راډیو خبرونه هم صافي اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نشي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خبرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خبرېږي.
پروپګندا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتونې علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای شي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړي چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورېست څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم دي. ژورنالیست په حواله باندې خبره شوه چې تیر واقعات سوي دي، یو څه دوی کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش نه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کار د حوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومت یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک زاده صاحب اشاره غلست.
مننه سلامونه تاسو ته استاذ رادونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړی چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
په آزاده توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول سوغختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وای، یا هم په آزاده توګه په چاپی صوتی او تصویری بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختاره اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی باش تذکره وخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو هم ځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو دوار کړي او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته له مخکې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تاسف کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې د ایوی فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې ویشتلو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي. هرات کې یو څلوېښت کلن سړی پر څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړی پر یوې څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عام پوهاوی د دغو پروژو مهمه برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلا د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په پنځلس کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نه وي رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کال وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په دوه لکه افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې هیڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته څوارلس کلنه وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه پنځلس کلنه سم خدای ماته یوه لور راکړه. بیا نو در ژوند ترخی سپیړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګو څوک تیل وي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړ چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سینډر وباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مړ شو ماته په کندز کې اجازه د امتحان نه راکوه، زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي د باندې نه سي وتلی. فرضاً یوولسم صنف د شټارچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم، په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې وهلې یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه، زما پارچه از ما ویشتم به د خوشایو ډکوه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت چې د 5 اولادو مرسوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې پلاس کې و، دوه زنګو په پښو به مې تناتره دوی به مې زنګوله ما به درس وایه، تا هغو چې دغسې به بیدهسم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارو معلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون ومون، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه، او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل، سرکونه یې جارو کړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې پنځم د جدي بیا زه گرفتاره کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم ما شپږ اولاده درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه به خپله یو آزادي خواه یو مجاهد سم. نو د هغه ځای څخه بیا وظیفتن کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په 1960 کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر سو چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره، بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شو نو د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدا نخواسته د بینه ولاړې، چې ما ته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. زما د خولې ور ووته مر چهارشنبې 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوي. په هغه چهارشنبې کې بس د اتاق څخه ژړا او فغان سو چې می بی اس می بی اس زه چې هلته ولاړم ولته خلاص سوې. دغسې چې تاسې م نه پوهېږي زه هم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشوي زه خلاص سومه. زه چې کور ته راغلمه په دې صفه زما سړی ناست زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې سمانه ایرېږي. زه ډېر نژدې سم دوی ونه پېژندلمه. ما چې ژغ وکړې دوی چغې کړې ومې لیدلې چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي حالت یې څرکم.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com ل درینم کاله زندان ورسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنوتې ګن خوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شو او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه تر سره کړل.
زما اول مکتبونه دی اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ راتیوم کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دی چې جوړ کې دلکان د انجونو په پېښور کې بیا مې ملالۍ لیسه جوړه کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنري ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی دی. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دی. تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې باید ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي و بانډو ته لوړ سي کار وکړي. دیاجي راته ویل چې ته کار چې خلاف د اسلام دی بیا نو هغه و چې زه تعبید سم راړم استرالیاته. همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانسو ته لی ورېمې مکتب جوړ کړي، راډیو مې جوړه کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیې په استرالیا کې د پښ په ښار کې د مسلمانانو د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودی مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې ښوونکی وه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه زه راغلم، بیا مې دا د امید مکتب مې افتتاح کې په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاګردان خود طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نه سوی اطلاعی دا دفترو ته، حتی ما چادریم نکول، ما شاګردان ګرد الکوان و خو اینجونو ته مې په کورو کې کتابونه ورکول. باز اینجونو سرونه خریلي و بچګانه کالی اغوستي و چې مکتب ته راسي. بیا مې یو کتابخانه ګه جوړه کړې وه، عکسونه د افغانستان د پخوا هغه باد دی هغه بلې خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چا راپور کړی و چې د دې داسې عکسونه راوړي دي. یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15-16 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق ملو ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، دا ستا ته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و، داسې فرهنګ مند و، دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، وویل داسې کېږي چې موږ هم راست په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکړې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په آی آر سی دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په میډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو میډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرافي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رایې راکړې دي، اروپا مکتبو رایې ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 استرالی لوی جرګې زار شباب راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوې وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیستم. او دا مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ته راکړل. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خې چارې.
Amman wadi, amman wadi, faslo ka do. ولی چرتا دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تلکل او خار ولی ساری
امن واری